کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستان اگزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست. وایم پیل په خبرونو کو. کابل کې د طالبانو د حکومت له لوري د علماو غونډه پیل شوه. په دې غونډه کې چې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند پرانیسته، شاوخوا 3000 کسان له بیلابیلو ولایتونو غوښتل شوي. د راپورونو له مخې د هرې ولسوالۍ دوه دیني عالمان او یو قومي مخاور او د ښارونو د ګزارو وکیلان پکې ګډونوال دي. ملا محمد حسن اخوند له ګډونوالو وغوښتل چې د ده په خبره د اسلامي نظام ملاتړ وکړي. که څه هم د غونډې د اجنډا کره جزئیات نه دي روښانه، خو د راپورونو په اساس طالبانو ویلي چې په مهمو سیاسي او ملي مسایلو به بحث کوي. په پام کې ده چې نن د قطر پلازمینه دوها کې د طالبانو د حکومت او د امریکا د متحدو ایالاتونو چارواکي سره وګوري، او په افغانستان کې له وروستۍ مرګونې زلزلې راو په دې خوا د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د یوې برخې د ازادولو پر مسلې بحث وکړي. واشنګټن غواړي داسې یو میکانیزم رامنځته شي چې پر اساس یې ازادېدونکي پیسې د افغانستان له خلکو سره پر مرستو ولګېږي. د دغې ناستې لپاره د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی په مشرۍ باندې یو پلاوی دوهې ته تللی دی. له امریکا هم د امریکا ځانګړی استازی توماس ویس په دې غونډه کې ګډون لري. د طالبانو حکومت مالی وزارت وایي په تیرو لسو میاشتو کې یوازې د پکتیا، تخار او نیمروز ولایتونو له ګمرکونو له 4 میلیارډو زیاتې افغانۍ عواید راټولې کړي. دغه وزارت په خپل فیسبوک پاڼه کې ادعا کړې چې په یادو ګمرکونو کې د فساد سره جدي مبارزه شوې او دغه لړۍ به راتلونکي کې هم دوام ولري. که څه هم وزارت د دغو عوایدو د راټولېدو لاملونه نه دي په ډاګه کړي، خو له دې وړاندې په ګمرکونو کې افغان سوداګرو ته د اسانتیاو په سوداګریزو توکو کې د لوړو تعرفو د کنټرول او ورسره په ګمرکونو کې د چارو د چټکتیا خبره کړې وه. د طالبانو د مالی وزارت په داسې حال کې په دغو ولایتونو کې د زیاتو عوایدو خبره کوي چې له دې وړاندې په ګمرکونو کې د زیات فساد له امله وخت ناوخته راپورونه ورکول شوي دي. ازادي راډیو ته غوږیست. او اوکراین ورسره له هغې سوریې سره ډیپلوماتیکي اړیکې پرې کړې چې دمشق د اوکراین ختیځې سیمې لوهانسک او دونیتسک د خپلواکو سیمو په توګه وپیژندلې. دغه اعلان پرون د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی په یو ویډیوي پیغام کې چې په تلګرام چینل کې خپل شوی وکړ. دونیتسک او لوهانسک چې ورته دونباس سیمه ویل کېږي، پر اوکراین د روسیې د یرغل په ترڅ کې په وروستیو کې د سختې جګړې په ډګر بدل شوی. د روسیې د تاس خبري اژانس راپور له مخې د سوریې ولسمشر بشار اسد چې د روسیې نږدې متحد دی او په کورنۍ جګړه کې د روسیې له پوځي ملاتړه ګټه پورته کړي، له روسیې وروسته لومړنی دولت دی چې دغه دواړه بیلتون غوښتونکي سیمې په رسمیت پیژني. ازادي راډیو ته غواګست. دولس پکنی منځنۍ صفه باندې خبرونه کوو. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د دوه خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولې. ورزو د پروګرام معرفي ته نن د طالبانو د حکومت لخوا د علماو غونډه په کابل کې پیل شوه. عام خلک له دې غونډې څه تمه لري؟
د خلکو د رای احترام وکړي، د خلکو غږ واوري، د خلکو مشکل واوري، هر څه په ځان ختم نه کړي.
د ولسی جرګې پخوانی غړی شینکی کډوخیل په دې انتقاد لري چې په دې غونډه کې ښځې ګډون نه لري.
دې کې نور اقشار هم په نظر کې نه دي نیولې او د ښځو له ونډې نه خو بالکل مخنیوی کړی یا دوی ډډه کړې ده، چې دا واقعا د انتقاد وړ او د اندېښنې وړ خبره ده.
د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې به هم درته خبرې کوو.
انډیپندنت بریتانیایي خپرونې په کابل کې د نننۍ غونډې په اړه چې طالبانو د دیني علماو لویه غونډه
دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ازادي رادیو ته غواګیست. خراب شو اولې موضوع ته. کابل کې د طالبانو د حکومت له لوري د علماو غونډه پیل شو. په دې غونډه کې چې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند پرانیسته، شاوخوا 3000 کسان له بیلابیلو ولایتونو راغوښتل شوي. د راپورونو له مخې د هرې ولسوالۍ دوه دیني عالمان او یو قومي مخاور او د ښارونو د ګزارو وکیلان پکې ګډون لري.
که څه هم د غونډې د اجنډا کره جزئیات نه دي روښانه، خو د راپورونو په اساس طالبانو ویلي چې په مهمو سیاسي او ملي مسایلو به بحث کوي. زموږ همکار فیروز عزیزی دغه غونډه له سهاره تعقیب کړې ده او همدا شېبه راسره د ټلیفون په کرښه غږیږي او جزئیات راکوي. مهرباني.
بله، مننه. د طالبانو د حکومت له لوري د علماو سره غونډه نن پنځشنبه په کابل کې پیل او لا هم روانه ده. د طالبانو د حکومت د چارواکو په خبره په دې ناسته کې د هیواد د بیلابیل ولایتونو نه 3500 کسانو چې دینی عالمان او قومي مشران او مخاور دي د طالبانو پلویان دي همدارنګه دوی ګډون کړای دی. په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت مشران هم حضور لري او تر دې دمه د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند او د سترې محکمې مشر وینا کړې ده. که څه هم دې ناستې ته رسنۍ د خبري پوښښ لپاره نه دي بلل سوي، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې رئیس الوزرا محمد حسن اخوند ویلي چې اسلامي امارت په ټولو برخو کې هڅه کوي تر څو ټول ناخوالی په سمه توګه حل سي. ممکن ځینو ځایونو کې به مشکلات وي، خو هغه څه چې له دوی سره شریک سي له هغه وروسته به د حل په برخه کې ګامونه واخلي. د یادونې وړ ده چې په دې غونډه کې هیڅ یو ښځې ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې چې د ښځو د حقونو ځینو فعالینو غبرګونونه یې هم راپارولې دي. په غونډه کې سرچینې وایي لګکیو څخه یو دوه تنه سیک او هندو افغانان په دې غونډه کې لیدل شوي دي. طالبانو تر دې دمه د دې غونډې د یوې مشخصې اجنډا جزئیات نه دي په ډاګه کړي، خو وړاندې د دوی ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي و چې دینی عالمانو په غونډه کې به د نورو سیاسي موضوعاتو ترڅنګ له شپږم ټولګیو پورته د انجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه هم بحث وسي. هغه څه چې دا اوس هم په خواله رسنیو باندې اکثریت د خواله رسنیو کارونکو د باس کول غوښتنه یې کړې ده. په دې غونډه کې په دې اړه د تیر جمهوري حکومت بیلابیلو افغانیو چارواکو د اسلامي جمعیت ګوند د طالبانو خلاف د مقاومت جبهې او د بشري حقوقو ځینو نړیوالو سازمانونو د دې غونډې په اړه په مخالفت کې خبرپاڼه او تبصره هم خبرې کړې دي. بلستان ایزایس موږ نور جزئیات هم کوشش کوو لاسته راوړو او بیا په نورو سره
سید مننه کور ودان فیروزه چې جزئیات مراکل تاسو سره بیا هم خبري وکړو. او ریدونکو، نن په کابل کې د طالبانو د حکومت لخوا د دینی عالمانو غونډه پیل شوې ده. پراپور کې واوریدل چې په دې غونډه کې شاوخوا 3000 دینی عالمان اشتراک لري. که څه هم د اجنډا کره جزئیات نه دي روښانه، خو طالبانو ویلي په مهمو سیاسي او ملي مسایلو به بحث کوي. دا چې له دې غونډې عام خلک څه تمې لري، اسدالله الدین د ځینو خلکو سره خبري کړي، غږونه یې راپیدا کړي دي او د همدغو غږونو پیغامونو په استناد باندې راسره جزئیات شریکوي. مهرباني.
او مننه ستانګزای صاحب. له پرون راهیسې زموږ پر ټولنیزو پاڼو باندې، فیسبوک باندې، د غراز ټویټر شمیرو ته د افغانستان له بیلابیلو سیمونو خلکو د دغې غونډې په اړه باندې پیغامونه پریښي دي. دا پیغامونه په مشخص ډول په دریو برخو ویشلی سو. یو هغه پیغامونه دي چې خلک له جرګې سره موافق دي، خوښ دي او یو ښه چانس بولي او وایي چې ممکن له نړیوالو سره د تعامل لپاره یو ښه فرصت وي، خو ځینې بیا مخالفت کوي، د طالبانو فرمایشي غونډې بولي او ځینې بیا غوښتنې هم ترې لري. دا غږونه هم په همدې درې برخو ویشل ښه ده چې په سر کې د اوریدونکو د هغو اوریدونکو له ډله چې د جرګې موافق دي دی و غږ واورو.
زه محمود الله د هلمند ولایت ناوې ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام لرم چې زما د ټولو افغانانو څخه دا غوښتنه ده چې غم او شادي ته ملا راولو، جنازې ته ملا راولو، خطبې ته ملا راولو. ولې دا زموږ د افغانستان ولس، دا زموږ د افغانستان خلک، ځانو ته مسلمانان هم وایي، دوی ولې د عالمانو پر خبره باندې اعتبار نه کوي؟ ولې د عالمانو خبره دوی غورځوي؟ فقط موږ ته د علماو خبره اعتبار لري په افغانستان کې. موږ ته اړه پرېکړه چې علما وکړي موږ ته د قبول وړ ده.
او دغه سه موافق نظرونه نور هم د ازادۍ رادیو سپتون کې پیغام ته راغلي دي. دغه راست په فیسبوک هم غنو اوریدونکو د جرګې ملاتړ کړی دی. خود دې ترڅنګ مخالفین هم شته، داسې کسان دي چې دا جرګه بیا فرمایشي بولی.
وروره، دغه حکومت غونډه سره وختل سوي ده، د طالبانو خپل مامورین دي، د علماء شری، د ټول دي ولایتي شورا او ولسوالي ودي شورا غړي دي، دا ټول معاشات لري، معاشات څو واري واخیستل، خپل دي دوی مامورین دي، د دولت مامورین دي، دا خو آزاد خلک نه دي. او پاتوس هغه یو یو قومي مشر سی ور سره ورغلای ده. هغه قومي مشر هغه هم د طالبانو خاص سړی وي، پدې کې کوم ولسی حرکت نشته، نه د ملي غونډه څوک ویلای شي، نه د آزاد جرګه ده، نه ملي جرګه ده، نه لوی جرګه ده، فقط د طالبانو خپل داخلي شورا ده.
دغه ډول انتقادونه یو شمیر نور اوریدونکو هم لري او وایي چې دا غونډه د طالبانو په خوخه او فرمایش راغوښتل شوی. طالبان بیا دغه نیوکو ته په خبرګون کې وایي چې نه، دوی د خلکو یا د ګډونوالو په انتخاب یا انتصاب کې هیڅ ډول رول نه لري. پرون د طالبانو مرسیال ویان بلال کریمی ویل چې دغه هر درې کسه چې له هر ولسوالۍ ناراضي د خپل د ولسمن ځای انتخاب شوی، خو د خلکو غوښتنې بیا پراخې دي د جرګینې.
رحمت الله نوید دی پکتیکا د مرکز کرنې اوسیدونکو، خدای تعالی دې وکړي داسې یو فریکړه وشي چې هغه د افغانستان تاریخي فرهنګي او افغاني ارزښتونه په نظر کې ونیسي. نو د تعلیم په برخه کې هغه خزینه کنارینه باید توجه وشي او همدغه شان د کار اهل کار ته سپارلو موضوعات.
زه حاجی اسماعیل د پکتیا ولایت نه خبرې کوم. طالبانو ته د مګه د مشوره وا چې باید دوی د عوام د خلکو د رای احترام وکړي، د خلکو غږ واوري، د خلکو مشکل واوري، هر څه په ځان ختم نه کړي.
زه اغا جان احمدی د ندالی د ولسوالۍ د هلمند ولایت څخه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. زما د دغه جوړې شوې جرګې د جرګه بولي کې غونډه بولي، د دې څخه دا هیله او ارزو ده چې په افغانستان کې ودا بیکاری او دې ته پاملرنه وکړي او د ملي بیرغ پر برابر باندې یو سالم پرېکړه وکړي.
باید وایم چې دغه ډول پیغامونه او پر فیسبوک تبصرې غنې نور هم ازادي رادیو ته را رسیدلې دي. موږ بحث وکړو چې نن ورځ د پروګرامونو په ترڅ کې او سبا او بل ورځ د اوریدونکو دغه غږونه له نورو اوریدونکو سره شریکو.
حتما مننه اسدالله الدین چې د خلکو د غږونو او پیغامونو په استناد موږ ته جزئیات راکول، دا چې عام خلک د کابل د نننۍ لوی غونډې په ارتباط باندې څه نظر لري. په همدې رابطه له ښاغلي هاتف مختار سره خبرې کوو، د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز مشر او سیاسي کارپوه. د مختار صاحب مننه چې ټلیفون مو واخیست. جرګه خو د طالبانو لخوا نن پیل شوله، خلکو ویلي دي چې ځینو خلکو هرکلی کړی، ځینو فرمایشي بللی او ویلي دي هغه څه چې طالبان غواړي هماغه به پکې ترسره کیږي. تاسو څه فکر کوئ؟
سلام تاسو ته او ستاسو له طریقه د افغانستان ملت ته. فکر کوم چې د وخت نه تر مخه قضاوتونه بشنوي. لا تر اوسه جرګه شروع نه ده او پایلې خلک انګیري چې سره کوم پایله ولري. خو په ټوله معنا غوره دا وه چې امارت اسلامي افغانستان په یو لویه ستره اسلامي جرګه باندې منتج شوی وي چې د ده په نتیجه کې افغانستان د سیاسي او اقتصادي او نړیوال انزوانه وتل، او په دغه جرګه کې د علماو تر څنګ نور قشرونه هم حضور درلود. نو فکر کوم دا جرګه به نور هم قوي شوی وي. اوس هم موږ متوجه دته یو چې خبره داسې په دې جرګه کې روان دی چې شاید مکتبونه او مدارس او ښوونځي د انجنو په مخه آزادی ورکی او پریدی، او په داسې یو میکانیزم دوی په توافق ورسیږي، کوم میکانیزم چې د افغانستان د ملت لپاره د منلو وړ. زمونږ انګیرنه په همدغه شرایطو کې دا دی.
مننه ښاغلی مختار. فکر کوي چې دغه کسان چې ګډونوال دي، دوی به واقعا هغه څه چې تمه یې کېږي استازیتوب وکړی شي او خپل غږ به پورته کړی شي په دغو مسایلو باندې چې تاسو یادونه وکړه، لکه د ښځو تعلیم او ځینې نور مسایل؟
نو زه خو تاسو ما غږ لري.
بله بله، مهرباني و مو غږ اورو.
زه په دا اند باور یم چې انتخاب د کې کوم انتخاب چې دوی کړی او د هر خار نه دوا علما او یو قومي مشر ټاکلی، د نتیجه کې زه دومره ویلی سم چې خلک په دې راضي نه دي. اما مون کولای شو چې په خو او مثبتو پایلو ته هم متوجه شو. که دغه شورا یا د غونډه هم داسې پریکړه کوي چې هغه د افغانستان د ملي منافع پر وړاندې کوي او د افغانستان په همدغه شرایطو کې له انزوانه باسي او د ملي وحدت لپاره وي او پر داسې یو نظام منتج کیږي کوم نظام چې د ټولو افغانانو لپاره د منلو وړ وي، نو زه ورته درنو سترګو کوم.
مننه ښاغلی مختار. اخیری مسله، د افغانستان نیمایي نفوس خو خزي، مګر یو خزام طالبانو دی غونډه ته نه درابلل. فکر کوي نارینه استاجیتوب کولای شي د غوي دردونه او مشکلات په سمه توګه بیانولای شي ل دغه جرګینه څنګه؟
قطعا نه، شزه خپل استاجیتوب کولای شي. هیڅ یو ډله، یو ګروپ، یو نظام حق نه لري چې خزه د دوی د شرعي، انساني او بشری حق نه منکړي. بهتر او غوره به دا وای چې په دې غونډه کې د افغانستان هغه عالمې پوهې شزه هم چې پا په سیاست هم د شرق او غرب په لیک او لوس په دل حضور مندل نو دا به ډیر مفید او موثر وو. قطعا ناری زو استازیتوب په سیاسي امور کې نشي کولای، خصوصا په داسې غونډو کې.
مننه ښاغلی هاتف مختار د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو د نړیوال مرکز مشر کور مودان چې په پروګرام کې مشترک وک. اوس به ورشو کابل ته د ازادي او مشال رادیو خبريال او آزاد خبريال ښاغلی طاهر خان را سره دی. طاهر خان سب ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. غونډه تعقیبوي څه روان دی هلته؟
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته. نو جرګه چې د غونډه چې کله شروع شوې ده د دینی عالمانو او دی ورته مخور شخصیات دغې نه جلا نور هم یادي چې نور ته ګډون کوونکي دي، نو ویناوي دي، تقاریر دي شروع شوې دي او مراحسن د دې رئیس الوزرا هغه ولنه وینا کړې وه، بیا د دې سترې محکمې چې کوم رئیس مشر دی هغه کړې وه، او بیا د مختلفو برخو نه د افغانستان.
بله طاهر خان صاحب، زموږ اورې فکر کوم د طاهر خان سره اړیکه پرې شواله، البته په کابل کې به د سیګنالونو سستون زوی، خو موږ به هڅه کوو چې له د سره بیا خبري وکړو. تاسو ازادي رادیو نه دغه پروګرام اورې چې ډیره برخه د کابل د دینی عالمانو نننۍ لوی غونډې ته ځانګړې شوې ده. موږ هڅه کوو چې له طاهر خان سره چې په کابل کې د غونډه تعقیبوي خبري وکړو، البته برته اړیکه وصل شو. طاهر خان صاحب خبري مو پرې شولې، زه به دومره پوښتنه داسې وکړم چې د طالبانو چارواکي څه وایي، مهم چارواکي د کورونې چارو وزیر او نور خلک
ګوره تر اوسه پورې خو چې کوم وینا وشي د کورونې چارو وزیر کولا وینا نه کړې، چې په دې غونډه کې تاسو ته غونډه خبره کوي هغه جلا او سازما چې کوم نشه شوی ما شریک هم، لیکن چې تر اوسه پورې تر دې وخت څومره وینا وشي دي نو هغه د سیو غنې چې یو شان دي لکه یو رنگي او پاره کې بنیادی د طالبانو چې کوم حکومت ته دا غي چې کوم کارونه دي هغه اسلامي دي چې اسلامي نظام د ته جوړ شوی دی دا غي کوي کولو دار چې دا بیا د پیښ شل کړنې جګړې خبره کوي چې دي ځنې مشرانو په کې طالبانو ویل چې دي ډېر قرباني ورکړي دي او د اقتصاد خبره په هم شو چې دا غي د کولو ضرورت نه بار لا خو خبره روان دي تقاری روان دي جرنستان چون کې اجازه نشته چې دا غزه ته ورشي نو فقط کوم د افغانستان ملي ټلویزیون دی دا غي خبريږي دا غي اواز فقط
مننه طاهر خان صاحب کور مودان وخت لکه کم دی فقط په اخر کې د طالبانو د کورونې چارو وزیر سره چتاش خبري وکړي هغه څه ویل دغه جرګي په ارتباط خوشن څه واړی دی
د جرګي په اړه باندې سراجي حقاني اچکره ما پښتنو کو دا ویل چې د دې جرګي وړاندې شوی د دینی عالمانو نه په وار وار باندې هغه غوښتل چې تیر شل کال کې کوم جګړه شوی دا د یو بل سره ملاقات نو شوی غونډې نه شوی دي سره وړاندیزونه دي کوي وړاندیزونه دي ګټور شیان دي وسره نه شریکول غواړي نو په هغه بنیاد باندې دا غونډه را بلل شوی چې دغه تجاویز وړاندیزونه دا غوی مشرانو ته ورسی او بیا د باندې اعتماد خبرو کړی یو بې اعتمادي شته دا غي د لیکولو کې د دې غونډې یو مهم رول دی او دا غنډه بنیا د نور غونډو لپاره هم جوړ شي.
ډیره مننه کوم طاهر خان او چې له کابل له موږ سره جزئیات شریکول. البته په کابل کې د طالبانو له خوا د دینی عالمانو او د مخاورو یو لوی غونډه نن جوړه شوې ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
ازادي رادیو ته غواګاست اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د طالبانو حکومت مالی وزارت وی پتی رولس و میاشتو کې یوازې د پکتیا، تخار او نیمروز ولایتونو له ګمرکونو نه 4 میلیارد زیات افغاني اواید راټول کړي. د وزارت په خپل فیسبوک پاڼه کې ادعا کړې چې په یادو ګمرکونو کې د فساد سره جدي مبارزه شوي او د غلړۍ براتلونکو کې هم دوام ولري. کته هم وزارت دغه اواید د راټولېدو لاملونه نه دی پډاګه کړي، خو لدی وړاندې په ګمرکونو کې افغان سوداګرو ته د اسانتیاو په سوداګریزو توکو کې د لوړو تعرفو د کنټرول او ورسره په ګمرکونو کې د چارو د چټک یا خبره کړی و. د طالبانو د مالی وزارت په داسې حال کې په دغه ولایتونو کې د زیاتو اوایدو خبره کوي چې لدی وړاندې په ګمرکونو کې د زیات فساد لامل وخت نا وخت راپورونه ورکول شوی و. سره لدی چې د طالبانو حکومت په ګمرکونو کې له فساد سره مبارزه جدي غني، خو لدی وړاندې یو شمېر سوداګرو له ازادي رادیو سره په خبرو کې په ګمرکونو کې په پام وړ د ستونزو خبره کړې و. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګری وزارت وی افغانستان اوس مهال د چرګانو او هګیو د صادراتو په برخه کې کولای شي بهر ته صادرات وکړي. دغه وزارت په خپل ټویټر باندې لیکلی چې د ننګرهار یو شمیر فابریکا لرونکو د صنعت او سوداګری وزیر سره په لیدنه کې په دې برخه کې د زیاتو اسانتیاو غوښتنه کړې. د وزارت په خبره د چرګانو په برخه کې افغان فابریکا لرونکو له وزارت نه د هر ډول همکاري غوښتنه کړې. د صنعت او سوداګری وزارت په ټویټر باندې لیکل شوی چې وزارت دغه فابریکا لرونکو ته د هر ډول همکاري ډاډ ورکړي. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګری وزارت داسې مهال د چرګانو او هګیو د صادراتو په برخه کې د ودی خبره کوي چې له دې وړاندې د چرګانو فابریکا لرونکو د صادراتو او وارداتو په برخه کې په ترانزیټي لارو، بندرونو او ګمرکونو کې د زیاتو ستونزو یادونه کړې وه. او نن په افغانستان باندې افغاني د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر واتی افغاني شپږ اویا پوله، یو ایرو درې نوي افغاني پنځه دېرش پوله، یو انګلیسي پونډ یو سل اووه افغاني اته څلوېښت پوله، یو سودریال درویش افغاني زر، ایرانی تومان دو افغانی دو دیرش پوله، زر هندی کلدار یو زر دری پنځوس افغانی او زر پاکستانی کلداری څلور سوه یو دیرش افغانی.
له خبرونو ور اخوا
اوس به واورو چې د افغانستان په اړه په لویدیځو مطبوعاتو کې څراغلی اسدالله لودین ته بغوښ شو.
انډیپندنت بریتانیایي خبرونه په کابل کې د نننۍ غونډې په اړه چې طالبانو د دینی علماو لوی غونډه بللې یو مطلب خبر کړی دی. مطلب کې راغلی ممکن په دې غونډه کې لشپګم ټولګي د پورتن جنو زکونکو د خوانځیو د بندیدو بحث مطرح شي. د انډیپندنت په لیکنه ځینې افغان څېړونکي د غونډه لوی جرګه یادوي. هغه سې جرګه چې 2002 کال کې د طالبانو د پخواني رژیم له ډنګېدو وروسته جوړه او د افغانستان راتلونکي نظام جوړ کړ. د خبرونې په لیکنه طالبان د غونډې ته د لوی جرګې نوم نه ورکوي، هغه نوم چې څو پیړۍ مخینه لري او چوکاټ کې یې تاریخي پریکړې شوې دي. طالبان د غناستې ته د دینی علماو د لوی غونډې نوم ورکوي چې په خبره یې پر یو شمیر نامشخصو ملي مسایلو به بحث وکړي. انډیپندنت لیکلي ځینې په دې باور دي چې د دې غونډې له لارې به طالبان خپل نظام ته له خپلو پلویانو پرته نور کسان هم ورمات کړي او د نجونو د تعلیم په وړاندې تګلارې به لغوه کړي. د نجونو پر تعلیم محدودیت هغه اصل دی چې طالبان له نړیوال تعامل ګوښه تکړي او په ظاهره د همدې او یو شمیر نورو تګلارو لمخې له تیرو لسو میاشتو راهیسې د دوی حکومت هم کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د ژغورنې نړیوال کمیټې آی آر سی خپرونې د پکتیکا، خوست او ننګرهار وروستۍ مرګونې زلزلې ته کتنه کړې ده. خبرونې لیکلي له زلزلې وروسته چې څه باندې زر تنه پکې ووژل شول، روغتیایي او د خیر ښېګڼې ټیمونه سیمې ته ورسېدل او د ژغورنې نړیوالې کمیټې د زیانمنو شوو ستونزو ته د رسېدو په هدف د بیړني ملاتړ غوښتنه وکړه. آی آر سی ویلي په همدې میاشته کې د نړیوال بانک لخوا افغانستان ته د 800 میلیون ډالر مرستې ورکړه یو مهم ګام دی، خو د خبرونې په لیکنه په مرستو کې ځنډ خلک د مرګ له ګواښ سره مخامخوي. مل آنلاین خبرونې د اسوشیټډ پریس خبری آژانس په حواله لیکلي له همدې زلزلې وروسته د طالبانو د مالیه وزارت او مرکزی بانک چارواکي د امریکا د خزانه وزارت له چارواکو سره د خبرو لپاره دوه ته روان شوي دي. پرون د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم د مالیه وزارت او افغانستان بانک د چارواکو سفر تایید کړ او ویل د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی مشري کوي. له دې وړاندې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ویلي و چې د جو بایدن د ادارې لوړ پوړي چارواکي له طالبانو سره پر داسې میکانیزم کار کوي چې د مرکزی بانک له زیرمو د لوږې او بېوزلۍ له ناورین سره مبارزه وکړي. کله چې طالبان د تیر کال په زمري میاشت کې بیا واک ته ورسېدل، امریکا د افغانستان بانک 9 میلیارده بهرنۍ پانګه کنګل کړه.
ازادي رادیو ته غواګي است. اوس به ورشو د خزینه شاعرانو د ستونزو په اړه راپور درته خبر کو. شاعرانی وای د طالبانو په حاکمیت کې د خزو ادبي فعالیتونه کم شوي او طالبان دوی ته اجازه نه ورکوي چې بستر و ادبي غونډو کې چې نارینه فرنګیان هم پکې وي ګډون وکړي. جزئیات د همایون هیواد پر ریپورت کې.
د طالبانو محدودیتونو د نورو برخو ترڅنګ د خزینه شاعرانو پر فعالیتونو هم سیوری غوړولی. هغه شاعران چې په افغانستان کې پاتې دي د طالبانو له حکومت شکایت لري چې جنسیتي توپیرونو ته تمایل لرونکي حکومت یې پر ښځو سخت بندیزونه لګولي او اوس خزینه شاعران او لیکوالي نشي کولای چې د شعر ویلو او کره کتنو په غونډو کې ګډون وکړي. دا شاعران وایي په افغانستان کې یو ځل بیا تیر تاریخ تکرارېږي او اوسنی وضعیت د طالبانو د حاکمیت له لومړۍ دورې سره هیڅ توپیر نه لري. هغه وخت هم خزینه فرهنګیانې حاشیې ته تللې وې او اوس هم. ځوانه شاعره او لیکواله نیلوفر نیکسیر په هرات کې د هغې ادبي ټولنې غړې ده چې شاوخوا یوه پیړۍ مخینه لري. خو اغلی نیکسیر وایي د دې ادبي ټولنې اوسنی وضعیت د خفقان وړ دی ځکه فعالیتونه یې درېدلي دي. خو نیلوفر نیکسیر لا هم لیکل کوي. هغې په خپل وروستي شعر کې په جنوب ختیځو ولایتونو کې د زلزلې تراژدي انځور کړې ده. نیلوفر سره له دې چې اوس هم له څو ښځینه شاعرانو سره وړې مشاعرې جوړوي خو هیله لري چې په لویو مشاعرو کې ګډون وکړي او بې له کوم جنسیتي توپیره خپل شعر ټولو ته واوروي.
هغه ستونزې چې تاسو خپل ښه پرې پوهیږئ نور ملازمه ونه ګڼله چې له سړیو سره ګډې ادبي غونډې جوړې کړو. د ښځو او سړیو ادبي فعالیتونه بیل شول خو موږ اوس هم له ځینو نجونو سره ادبي ناستې کوو.
په تیرو شلو کلونو کې ښځو د نورو برخو ترڅنګ د ادبیاتو په برخه کې هم د پام وړ پرمختګ کړی و. کتابونه یې چاپول او په ادبي غونډو کې فعاله ونډه درلوده. خو اوس یوه شاعره چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت ډیرو ادبي ټولنو ته مکتوبونه ورلیږلي چې ګډې ادبي ناستې دې نه کوي. خو ټولې شاعران یې د نیلوفر په څیر د شعر لیکلو لپاره انګیزه نه لري. ځوانه شاعره شفیقه خپلواک وایي د ډوډۍ غم له ډیرو د شعر لیکلو او اورېدلو حس اخیستی.
یوې ګولې مړۍ، یوې سرپنا او یو مسؤلیت پورې محدود شوی دی چې هغوی فقط غواړي راتلونکي ته یو هیله پیدا کړي او یو ګوله مړۍ پیدا کړي او تر سبا ورځې پورې وپوهیږي. نو دغسې شرایطو کې ډېره سخته یي چې دا ډول ناستې او کړنې ادامه پیدا کړي او دوامدارې واوسیږي.
شاعره زمزمه غزل وایي په ادبي ناستو کې ګډون د ځوانو شاعرانو او لیکوالو لپاره په دې ګټور و چې دوی هلته ډېر څه له مشرانو زده کول. خو دا چې اوس دا ناستې کمې شوې دي د ځوانو فرهنګیانو د روزنې لړۍ هم درېدلې ده.
اوس لکه د پخوا په څېر چې د شاعرانو لپاره ادبي بهیرونه و، دوی به پکې هلته اشتراک کوو، هلته به نورو غټو شاعرانو هم اشتراک کوو. د ښځینه شاعرانو په شعر باندې کره کتنه کېدله، دوی ته مثلا د دوی د شعر په اړه نظر ورکول کېده، دوی پوهول کېدی چې باید څه ډول شعر ولیکي، که چېرته په شعر کې غلطي وه هغه ورته اصلاح کېدله. خو داسې ده چې دغه مجلسونه کم شوي دي.
خو له دې سره هم ځینو ښځینه فرهنګیانو ابتکارونه کړي او د کتاب لوستلو ناستې جوړوي. منیژه بهره په هرات کې څلوېښت لیکوالې مېرمنې په هرو دوو اونیو کې راټولوي، شعرونه او لنډې کیسې وایي او بحثونه کوي. هغې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له ټولو ناهیلیو سره د څلورو مېرمنو په ګډون ناستې پیل کړې وې.
په هدف چیرګي بر این ناامیدی و نگرانی سعی کردم که
له ناهیلۍ د ځان خلاصولو لپاره مو د کتاب لوستلو ناستې پیل کړې. په پیل کې څلور تنه وو او د لسو میاشتو له تېرېدو وروسته اوس څلوېښت غړي لرو چې په حضوري ډول په میاشت کې دوه ځله راټولېږو. په دې ناستو کې د هغه کتاب په اړه چې له مخکې ټاکل شوی وي خپل یادښتونه شریکوو.
د یادونې ده چې د رڼا په نوم د ښځو کلنۍ مشاعره چې هر کال په کابل کې کېده سږ کال د طالبانو په واکمنۍ کې ونه شوه. د جمهوریت له سقوط وروسته ډیر فرهنګیان او شاعران له افغانستانه ووتل او ډیرې فرهنګي ټولنې وتړل شوې. خو د طالبانو لخوا کېدونکې مشاعرې چې تر ډیره د دې ډلې ستاینې پکې کېږي اوس هم وخت ناوخته کېږي. په دې مشاعرو کې د طالبانو شاعران او سیاسي او نظامي مشران ګډون کوي خو ښځې پکې نه ښکاري.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. روسه پوری دند پسی ګرځي خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي. که غواړی دا شی به مول نور سره شریک کړئ نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 0040 22 12 شپږ 40 01.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجی کیږي. وړاندې به د ازادي رادیو نوربست خبرونه په ژوندۍ توګه واوري چې ملالۍ بشیر کوربه ده. خو اوس د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لنډو خبرونو ته پام وکړئ.